د سهار 8 بجې د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان تاسو ته سلامونه وړاندې کوو. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو. په دې برخه کې به واوري چې افغان چارواکي وایي هیله لري د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره به د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې د لبنان د کابینې د استعفا په اړه جزئیات اوري. خبری برخه او د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام وروسته راځي. لومړی په مکړی د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی د 400 طالبانو او د پوځي ځواکونو د بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو په حملو کې 115 یا ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو د اعلان پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې په پلازمینه مینسک کې یو تن وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ. د دې بندیانو د خوشي کولو غوښتنه د یک شنبه په ورځ د سولې مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې کړی و. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي ټاکل شوی چې دا بندیان په نږدې ورځو کې له زندانونو څخه آزاد شي. ولسمشر اشرف غنی پرون له دې سره په یو وخت کې د پوځي ځواکونو د بندیانو د جزا د تخفیف او بخښنې فرمان هم لاسلیک کړ. د ارګ د خبر پاڼې له مخې په دې فرمان کې د هغو افغان ځواکونو د بند پاتې موده بخل شوی چې تر 50 کلونو پورې حبس باندې محکوم شوی. په فرمان کې راغلی دی چې د دې پوځي بندیانو نقدي جریمې هم بخل کیږي. خو د فرمان په دوهمه ماده کې دا یادونه هم شوې چې د دې احکامو تطبیق د حق العبدي داوی مخنشي نیولی. تر اوسه معلومه نه ده چې په کوم شمیر پوځیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي او څو تنه د ولسمشر له فرمان سره سم خوشي کیږي. د ناتو عمومي منشي وایي چې له ولسمشر اشرف غنی او د مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره یې د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه خبرې کړي. ینس ستولتنبرګ تیر ماښام پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په دې خبرو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو هرکلی کړی. د نوموړي په وینا ټول اړخونه باید له رامنځته شوي تاریخي فرصت څخه کار واخلي. ستولتنبرګ ټینګار کړی چې ناټو د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ درېږي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د روانې اګست میاشتې له 13 تر 20 نیټې پورې به بین الافغاني خبرې په قطر کې پیل شي. طالبانو ویلي چې هر وخت دوی بندیان خوشي شي په څو ورځو کې به له حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو په حملو کې 115 اویا ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د تشدد د کمولو پر ژمنه عمل وکړي.
لوربند ورسته او د تیر یو اونۍ په لړ کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 115 او یا ملکی وادوال ته مرګ ژوبله اوښتې. اتیاتن شهیدان شوي او 95 نور ټپیان دي. د تاوتریخوالی کموالی د خلکو له اساسي غوښتنو دی او طالبان باید دې غوښتنې ته په عمل کې ځواب ووایي.
طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سپینې ماڼۍ احاطې ته نږدې له ډزو وروسته د یوې مطبوعاتي غونډې له منځه په بیړه وایستل شو. له ډزو څو شیبې وروسته د خفیه خدماتو یو ایجنټ د کرونا وایرس پر ضد د حکومت د اقداماتو په اړه د ولسمشر ترامپ وینا پرې کړه او ورته وویل: ښاغلی ولسمشر، هیله کوم له ما سره راشئ. له دې سره ټرمپ او همکاران یې د کنفرانس له خونې ووتل. ولسمشر ترامپ وروسته راستون شو خبری غونډه ته دوام ورکړ او ویل چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. هغه زیاته کړه چې د قانون د تنفیذ ځواکونو پر یو مشکوک کس د ذکرې د خفیه خدماتو ادارې وروسته پر ټویټر په یو بیان کې تایید کړه چې د سپینې ماڼۍ دیواله ته نږدې ډزې شوي او په نتیجه کې د دې ادارې یو ایجنټ او یو نارینه ټپیان شوي او روغتون ته رسول شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې د پیښې په ټول بهیر کې نه څوک د سپینې ماڼۍ حریم ته ننوتي او نه ساتونکي زیانمن شوي. او د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو د اعلان پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې په پلازمینه مینسک کې یو تن وژل شوی دی. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت ویلي دا معترض هغه مهال مړ شو چې په لاس کې یې نامعلومه چاودیدونکي مواد وچاودیدل. د دې وزارت په وینا نوموړي هڅه کوله چې دا مواد د پولیسو خواته ور وغورځوي. د راپورونو له مخې پولیسو د دې مظاهرو پر مهال پر معترضانو اوښکې بهونکی ګاز او ربړي مرمۍ کارولي او لسګونه کسان یې نیولي دي. د یکشنبې په ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ هم پولیسو شاوخوا زر کسان یوازې په پلازمینه مینسک او 3000 کسان په ټول هیواد کې ونیول. د بیلاروس د انتخاباتو کمیسیون د اګست په 9 اوسنی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د دې هیواد د راتلونکي ولسمشر په توګه اعلان کړ. مظاهره چیان وایي چې دا انتخابات له مخکې پلان شوي وو. لوکاشینکا په خپل د اګست په 10 دا مظاهره چیان په سونه وبلل چې د په وینا له بهرنیو هیوادونو څخه د ټلیفون په وسیله اداره کیږي. نوموړي ویل چې له دې کسانو سره له پولنډ، برتانیا او چک جمهوریت څخه ټلیفوني اړیکې نیول شوي. امریکا له یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو سره په همغږۍ کې د بیلاروس پر د جمهوري ریاست پر انتخاباتو او د ولس پر ځپلو اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو خبره کړي بیان کې د بیلاروس له حکومت څخه غوښتي دي چې د خپلو هیوادوالو حقونو ته درناوی وکړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان ولسمشر د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ او ټاکل شوی چې دا بندیان په نږدې ورځو کې خوشي شي. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي هیله څرګندوي چې له دې اقدام سره به ژر تر ژره د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. فریبا ظاهر او د موضوع نور جزئیات.
د 400 طالبانو د خوشی کېدو فرمان چې د سولې مشورتي لوی جرګې موافقه ورباندې کړې وه، د دوشنبه په ماښام د ولسمشر لوري لاسلیک شو. د ولسمشر د لمړي مرستيال درسنیو مسول رضوان مراد ازادي راډیو ته ویل چې تم لري نور د افغانانو ترمنځ خبرو ځندولو ته کوم پالمان نه وي.
د افغانستان ولسمشر د 400 طالب بندیانو د خلاصون یا آزادولو فرمان لاسلیک کړ. دا فرمان د لاسلیک د افغانستان د ټولو قومونو، اقشارو او د لوی مشورتي جرګې د غوښتنې او مشورې پر اساس شوی دی او امیدوار چې د 400 کې د زندانیان په پوره ډول آزاد شي، چون تخنیکی او اداري پروسه لري او فوراً څنګه چې طالبانو تعهد کړی دی د افغانستان اسلامي جمهوریت سره د سولې خبرې پیل سي او دغه پروسه په شفاف ډول لاړ شي ترڅو راتلونکي اقدامات په دې برخه کې په شفاف ډول له ملت سره شریک سي او ملت ترې آگاوي.
د دغو بندیانو په خوشی کولو سره د افغانستان د حکومت لوري د 15000 طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ بشپړېږي. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت دغه زندانیان چې شاوخوا سل تنه په اعدام محکوم ول، خطرناک مجرمین بللې وو او د هغوی خوشی کېدل د ولسمشر له صلاحیته پورته ګڼلې وو، چې له همدې کبله پریکړه مشورتي لوی جرګې ته پریښودل سو. درې ورځنی مشورتي لوی جرګې په کابل کې د دغو بندیانو پر خوشی کېدو موافقه وکړه. تمه وه د مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره دواړه لوري، یعنی حکومت او طالبان دواړه، په ټول هیواد کې پر اوربند او د تاوتریخوالي پر کمیدو هوکړه وکړي. خو اوس طالبان وایي چې د اوربند پر څرنګوالي به د سولې په مذاکراتو کې بحث کیږي. د دغې ډلې په خبره دوی د خپلو 400 بندیانو تر خوشی کېدو وروسته په درې ورځو کې له حکومت سره خبرې پیلوي. د مذاکراتو د چمتووالي خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې وکړه. نوموړي تر دې وړاندې ازادي راډیو ته د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه ویلي وو چې دا ډله خپل پوځي عملیات کموي، خو په وینا یې د افغان ځواکونو بریدونو ته چې د پاراون کې وبلل ځواب وایي. مهمه پوښتنه د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پایل د نیټې په اړه ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړپوړي سلاکار عزیز الله فضلي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت پلاوی راتلونکي اونۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ځي.
د افغانستان د طرفه مذاکراتي ټیم همدا دی اتلسم در شلم درګه سفری به ان شاء الله دوی د قطر هیوا ته سفر کوي. دا سی غټ مشکل فعلا نه فار نهسته، ټول همدګینی ولسوی دی چې بین افغاني مذاکرات شروع شي.
په داسې سال کې چې د افغانستان د حکومت چارواکو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشي کېدو لپاره د مشورتي لوی جرګې پریکړه د سولې لپاره یو تاریخي فرصت ګڼي، خو ځینې بیا د دې اقدام مخالف دي. د جګړو د قربانیانو یو شمېر کورنۍ، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د مدني ټولنو ځینې فعالان له دې پریکړې ناراضه دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر اندېښنه لري چې د خبرو تر پیل دمخه د بندیانو خوشي کول معمول کار نه دی. میرمن اکبری په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو خوشی کېدل د معمول سره سم د خبرو پر مهال یا تر هغه وروسته کېږي. طالبانو له امریکا متحده ایالاتو سره د فبروري پر 9 د توافق وروسته ژمنه وکړه چې د مارچ پر 10 به بین الافغاني خبرې پیلوي، خو شرط یې د 15,000 بندیانو خوشی کېدل وو. هغه لړۍ چې میاشتې وخت ونیو او وستمه ده په نږدې راتلونکي کې بشپړه سي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوس هم قدر منوریدونکو په مکړی دل ودیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته چې اسد الله لودین چمتو کړي.
د افغانستان خځې باید دغه هیواد د سولې بهیر په مرکز کې وي. دا د فارین پالیسی دی او مطلب سرلیک دی. لیکوال ویلی افغانستان راتلونکي کې یوازې د هغو کسانو مشارکت ته اړتیا نه لري چې وسلې لري، بلکې د نورو افرادو ګډون ته هم اړتیا لري. مطلب کې راغلي د سولې بهیر کې د ښځو ونډه ګټوره ده او دا ونډه په خوا د فلیپین، لایبیریا او شمالي ایرلند د سولې بهیرونو کې تجربه شوې. د مطلب په دوام راغلي که د سولې بهیر کې ښځې ماناداره رول ولري، دا د دې ښکارندویي کوي چې پایله به تر ډیره حده بریالۍ او تلپاتې وي. ځینې میرمنې بیا اندېښمنې دي چې ممکن د سولې په خبرو کې به د دوی د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. اوس د ټولو هیلې بین الافغاني خبرو ته دي، هغه خبرې چې ټاکل شوې نږدې ورځو کې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شي. ډیپلوماټ په یو مطلب کې افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو حضور ته کتنه کړې. لیکوال ویلي طالبان په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو حضور ردوي، خو پوښتنه شوې چې آیا دا ادعا سمه ده؟ د مطلب په دوام راغلی د بهرنیو جنگیالیو دشتن په اړه د طالبانو انکار د طالبانو او امریکا د هوکړې د عملی کېدو په برخه کې ځینې پوښتنې راولاړوي. دواړو لورو 13 فبروري کې په قطر کې هوکړه لاسلیک کړه او پکې وویل شول چې امریکا د 2020 کال تر نیمایي په دې شرط خپل ځواکونه له افغانستانه باسي چې طالبان به له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کوي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې وویل افغانستان کې د القاعده سلګونه جنگیالي له طالبانو سره اړیکه لري، خو طالبانو هغه راپور رد کړ. د مطلب لیکوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو ستونزه باید هواره شي، هغه که په ښکارا یا د پردې تر شا وي چې د لیکوال په ټکو تاریخ بیا تکرار نشي. څو ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر فاکس نیوز ته وویل د نومبر تر پایه به افغانستان کې د دوی د ځواکونو شمیر له 5,000 ټیټه کچې ته راشي. نوموړي دا شرط وړاندې کړ چې د ځواکونو وتل به وضعیت ته په کتو کېږي. امریکا له دې وړاندې هم ویلي هغه وخت خپل ځواکونه له افغانستانه باسي چې ډاډه شي دغه هیواد بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای نه بدلېږي.
د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستي راپور ته ستاسو پام را اړوم. د لبنان ټول حکومت استعفا ورکړې. دا اقدام له هغه خونړي برید وروسته کېږي چې تېره اونۍ په پلازمینه بیروت کې وشو. په تیرو 4 ورځو کې په لبنان کې پراخ اعتراضونه وشول چې خلکو یې په ترڅ کې په دې هېواد کې د فساد د له منځه وړو غوښتنه کوله. فریبا ظاهر د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
د لبنان کابینې د خلکو د پراخو اعتراضونو وروسته استعفا وکړه. دا پریکړه د دوشنبه په ورځ د اګست 10 د کابینې په غونډه کې وشوه او صدر اعظم حسن دیاب د اعلان د دولتي ټلویزیون له لارې وکړ.
نوریدو نفتح الباب
دوی موږ غواړو د خلکو د ژغورنې لپاره دروازې پرانیزو ترڅو د لبنان اوسیدونکو برخه ولري او له همدې کبله نن د حکومت استعفا اعلانوم.
اعلن اليوم استقاله هذه الحكومه.
د اگست څلورمې نیټې تر خونړیو چاودنو وروسته چې د بیروت په بندر کې وسوه په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو پراخ اعتراضونه پیل شول. په هغو چاودنو کې چې د بیروت ښار یوه برخه یې ویجاړه کړه لږ تر لږه 160 کسان ووژل شول او څه باندې 6000 نور ټپیان شول. نږدې 300000 نور کسان بې کوره شول. ویل کېږي نږدې 3000 ټنه امونیم نایتریت چې له 2013 کال راهیسې په یوه ډیپو کې په ناخوندي ډول ساتل کېدل د اورلګیدنې له کبله وچاودېدل. د دې چاودنې مالي زیان له 300 تر 500 میلیارد ډالرو اټکل سوی دی. د لبنان ډېری خلک سیاسي مشران تورنوي چې د 3 لسیزو راهیسې واکمن دي، خو د غفلت په نتیجه کې خلک قربانۍ ورکوي. په تېرو 3 ورځو کې اعتراضونه پراخ ول او خلکو شعار ورکوي چې حکومت فاسد دی او باید حساب ورکړي. د لبنان صدراعظم حسن دایاب د حکومت د استعفا د اعلان پر مهال وویل چې دوی له هغو کسانو چې د بیروت په ډیپو کې د چاودیدونکو توکو په ساتلو کې غفلت کړی حساب غواړي. تمه ده اوس په لبنان کې بیړني انتخابات وسی. لسګونه کسان د پراخو اعتراضونو پر مهال د پولیسو لخوا په ربړي ګولیو ټپیان سوي دي. په لبنان کې د تیرو 3 ورځو مظاهره د تیر کال د اکتوبر راهیسې تر ټولو پراخ اعتراضونه ول. هغه مهال زرګونه کسان د اداري فساد او د حکومت د ناسم مدیریت له کبله د څو اونیو لپاره د بیروت لارو کوڅو ته راووتل.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو د ازادي رادیو مجلې د نننې غني اوریدو ترا بولم. په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غېدلې یو.
زه هم په همدې نظر یم زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې کوم استلا د وي شکل تاسو نمایش وړاندې کوي نو لمړی د نمایش متن وخري هضم کوي د وجود راګ راک ته واسطه وي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي.
په زرپانه کې به لند کیسه ویده وګړي واوري.
د کلمې شر وویل په دې بډای څه کوي د حکومت پیغله هم نه ده چې کوم ظلمي ته یې نه کاکړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
اروخات سلیمان لایق یو نامتو شخصیت، پیاوړی شاعر او ادیب او مطرح څیړونکی لیکوال چې په پښتو او دری ژبو یې ډیر اثر لیکلی او چاپ شوی دی. د افغانستان او بیا د نړۍ په کچه څو مهمه ادبي جایزې هم اخیستې. اروخات سلیمان لایق په 1913 د اکتوبر په 12 نیټه د پکتیکا ولایت د خرنې خار په ایمنی خیلو کې د نړۍ تاسرګ پرانیستي. د 2019 کال د سپتمبر په 15 د یو ځانمرګي بریټ پترڅ کې زخمی شو. نوموړی د درملنې لپاره جرمني هیواد ته لاړ او تر اوږدې درملنې وروسته د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوی کلونو په عمر مړ شو. لومړنی زکری د کابل په حبیبیه لیسه کې او وروسته بیا په 1913 کال د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي څخه فارغ شو. سیاسي او ادبي خاوند، لیکوال او سیاستوالو. د اصلي نوم غلام مجدد دی. د لایق پلار له مجددي حضراتو سره د ارادت لمخي د غنوم د تبرک لپاره خپل زوی ایخو. د هاشم خان د حکومت پر مهال د سلیمان لایق پلار نظر بند شو. په 1911 مریز کال چې لایق د مدرسې ورستنه ټولګه پایت ورسوه د مدرسې زکونکو د اداري د زینو زیاتیو په وجه د لایق په مشرتابه اعتصاب وکړ. دا د لایق لمړنۍ سولیز مبارزه و چې پیل یې کړه. لدغه اعتصاب ورسته محکمه پریکړه وکړه چې لایق له کابل څخه باید وشړل شي. خو د هغه د پلار او یوشمی نور مشانو په ملاتړ بیرته پاتې شو. لایق د سیاسي کارونو سره سره د پښتو او دری ژبو په ادبیاتو کې هم قلم چلولې. په دې توګه نه یوازې د افغانستان په سیاسي چارو کې ښکېلو، بلکې د افغانستان په ادب کې هم ځان آزمویلې او ځانګړي انقلابي او حماسي شاعري کړې. کله چې په 1401 مریض کال چې د ډاکټر نجیب واکمنی پای ته رسیږي په هیواد کې جهادي تنظیمونه واک ته رسیږي، لایق لمړی د څمکنې سیمه او بیا له هغه ځایه د پېښور مشهور سیاستوال عبدالولي خان ډیری ته 400 ته ولاړ. هلته له عبدالولي خان نه د څه مودې لپاره پناه وغوښته. ولی خان له پاکستانی حکومت څخه له د سره د نغرز غوښتنه وکړه او پاکستان شرط کې خود چې لایق به نه سیاست کوي او نه به نورو پارونکو ربړو سره کار لري، یوازې به ژوند کوي او غلب کینی. له دې وروسته اروپا ته ولاړ او هلته میشت شو. کله چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې موقته اداره جوړه شوه، اکاډمیسن لایق بیرته راوګرځید. اروخاد لایق یو شمیر چاپی آثار لري، چونغر، کیګدی، یادونه او درمندونه، بادبان، قصه او افسانی، د اباسین سپیدی، شپلی، د پښتو لنډیو یو تحلیلی رساله، سپرغکی، ساحل او یو شمیر نور آثار لیکلی دي. د رادیو مجلې نننې غنا د اروخات سلیمان لایق په نوم پلو او په پل کې امریکا ته ځو. په امریکا کې ویلی کوالی بیکی فیلد د بیلا بیلو خزو پر ژوند یو کتاب خپور کړی دی. په دې کتاب کې د یوې داسې افغاني کیسه هم شامل ده چې د پولیو له کبله له کوچنیوالي دواړه پخې فلج شوې دي. د افغان مرمن محبوبه اخترزاده نومیږي چې اوس مهال د امریکا په واشنگټن ډی سی کې د سافټویر انجینر ده. ملالی بشیر له محبوبی اخترزاده سره د دې کتاب په اړه خبرې کړي او په سر کې د کتاب د موضوع په اړه پوښتلې ده.
د دې کتاب موخه زیاتره څنګه مهاجرین افغانستان نه یا نور هیوادونو نه امریکا ته راځي، کوم ستونزې ګالي، پات کوم پروګرامونه نه مخکې لاړ شي او څومره سیستم سره نه بلد دي، ژبې سره، فرهنګ سره نه بلد دي، نو دا ټول تصویر ترایست دي.
آیا دا کتاب په پښتو او دری هم خپور شوی دی که یوازې په انګلیسي دی؟
دا کتاب په انګلیسي کې لیکل شوی دی. هغه ځکه چې زیاتره خلک په انګلیسي پوهیږي او غوښتل چې دا کتاب په هغه کې ولیکي. تر اوسه خو داسې کوم تصمیم نشته چې په پښتو یا دری کې ترجمه سی، او ما خپل قصه، شخصي خپل قصه چې مې په دې کتاب کې لیکل شوې ده، دغه ځکولی شم چې پښتو باندې ترجمه کوم، تر څو چې زمونږ خپل هیوادوال یا نور هغه خلک چې علاقه لري یوه بلګه د دې کتاب ولري.
په دې کتاب کې ستا د کیسې یوه برخه اوریدونکو ته ولولي.
زما د قصې یو بخش چې زه به تاسو ته د بلګې په ډول وړاندې کوم، هغه دا دی چې په افغانستان کې ښوونځي ته تلل زما د پاره ډیر ګران وو او هغه امکانات ورته ډیر کم وو. نو کله چې زه امریکې ته راغلم بیا زما د پاره ډیر زیات امکانات ول دي، که خو هیڅ شک نه وو، خو ژبې، د کورنۍ لریواله، دلته جوان پیدا کول، دلته په ایالاتو کې جوان پیدا کول او هغه باندې هغه معیار باندې ځان جوړول، دا زما د قصې بعض بیلګې دي چې ما په د کتاب کې وړاندې کړي دي او دا مې کمپیرسن یا مقایسه کړي دي چې جوان په افغانستان کې هم دومره اسانه نه وو او په امریکا کې هم نه ده، خو امکانات زیاتره. چې زه همیشه دا په خپل انټرویو کې وایم چې امکانات دلته زیات وو او ما وکولای شي چې خپل پرمختګ وکم.
د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟
د کې یوازې دی یو ټیپیکل یا د سپین پوستا امریکایي ژوند نه دا وړاندې کړي، د کې د افغان ژوند خبره کړي، د کې د نیپالی ژوند خبره کړي، د کې د پاکستانی ژوند خبره کړي، د کې د میډل ایست خلکو ژوند خبره کړي، او دا ټول هغه خلک دي چې په امریکا کې ژوند کوي او هغه د نورو هیوادونو راغلي دي تر څو وکولای شي چې دلته ژوند جوړ کړي. آیا بعضی پکې ښه ژوند درلوده؟ او بعضی پکې ښه ژوند پیدا کړی دی، تحصیل کړی دی، وظیفه لري، ښه کال لري، بعض دته موافق شوی نه دي، بیرته په خپل وطن شکر باسي، غواړي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نو دې کې ډیر زیات هغه بهرنی تصویر ډیر ښه وړاندې شوی دی.
ته په خپل پر کومو موضوعاتو لیکل کول غواړي؟
زیاتره چې زه غواړم د څه په حق لیکم، هغه به د ښځو حقوق یا د تعلیم حقوق یا هم د انسانیت، یو زیاتره د انسانیت په حق لږ غواړم ولیکم چې انسان خپل په خپل ذات کې څومره مهمه ده او څومره کارونو طاقت لري او څومره کارونه ترسره کولای شي.
څومره سلیمان لایق د پښتو ژبې هغه حماسي او انقلابي شاعر دی چې شخصیت یې په دوو برخو ویشو، یو یې سیاسي او بل یې ادبي. د هنر جاج په نننې برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ رئیس ډاکټر عبدالظاهر شکیب او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی د اروخاد اکاډمیسن سلیمان لایق په ژوند او هنر غږیږي. ډیر مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت رات راک د ادبیاتو د پوهنځي دی استاد او بیا دی و ادب پو پتوګه ستاسو پیژندنه لایق صاحب نڅوا.
لایق دی پښتو او فارسی ادبیاتو او د معاصر دورې یو برجسته لیکوال او شاعر دی چې د هغه شاعرانو څخه دی چې د واقعیت په شعر کې هم د شکل په لحاظ او هم د محتوا په لحاظ بدلون راوستل. په دې معنی چې مثلا لایق یو له هغه لومړنیو کسانو څخه دی چې دا د شعر شکل ته تغییر ورکوي، یعنی هغه پخواني قالبونه راوځي او نوي طرز شاعري کوي چې هیڅ په زړو قالبونو پسې دومره چلال نه ګرځي. دا یو ډیره مهمه خبره ده. او بل مهمه خبره دا ده چې د مضمون په لحاظ نوي مسائل په شعر کې داخلي. مثلا لا چې موږ ورته مترقي ادبیات وایو، دا په منظم ډول په شعر کې په افغانستان کې یعنی د لایق د شعر په شروع کېږي. دا طبقاتي شعر چې ورته وایو، دا د لوړې طبقې او د ټیټې طبقې ترمنځ چې خبرې کېږي او کوم کشمکش چې روان دی، یا د ولسونو غږ، یا د بزګرانو غږ، دا د لومړي ځل لپاره د لایق په شعر کې رامنځته کېږي او په ډېر ښکلي هنري شکل باندې، یعنی نه داسې چې د شعار په ډول وي.
استاد، کله چې د لایق سره په اړه بحث کېږي نو د هغه د دوو شخصیتونو په اړه موږ معمولا غږیږو، یو سیاسي شخصیت دی، بل هنري او ادبي شخصیت دی. د لایق صاحب هغه سیاسي هویت، سیاسي شخصیت په ادبیاتو د ده په تخلیق کوم تاثیر کړی؟
طبیعي خبره ده چې هر شاعر ځانته یو مفکوره لري، ځانته یو ایدیالوژي لري، او که هم مشخص ایدیالوژي ونه لري، ځانته په خپل شعر کې، په خپل هنري اثر کې ځانته یو پیغام لري. او لایق خو به د دې وطن یو سیاسي شخصیت و، یو ایدیالوژي خاوند و. او زه فکر کوم دا د یو شاعر لپاره، یو معاصر شاعر لپاره چې هغه د خلکو لپاره غږ وچتوي، د خلکو د برابرۍ خبره کوي، دا کومه ګناه نه ده. او همدغه مفکوره د شاعر او همدغه پیغام د شاعر دا د یو هنرمند هنری اثر ته ښکلا ورکوي. نو که دغسې د ولس لپاره، د هیواد لپاره او د هیواد د ګټو لپاره پکې کوم غږ نه وي، نو خو بیا بس خبرې وي، بیا بس د الفاظو د ښکلا برجونه وي. شعر و ادب او سیاست دا ځینې خلک جلا کوي، خو دا نه جلا کېږي، ځکه چې د شعر او د ادب یو اړخ یې همدغه ښکلا او هنر دی، او بل اړخ یې همغه مفکوره او پیغام دی د یو شاعر او د یو لیکوال چې هغه پکې انعکاس پیدا کوي. نو زه فکر کوم چې دا دواړه یو د بل مکمل کوونکي او بشپړ کوونکي دي. یعنی دا که چېرته مفکوره یا خپل ایډیا ته په ډېر شعاري ډول او په وچ او په زور پکې ورنه راباسي، البته هغه ادب نه دی. مګر که ته دومره مهارت ولري چې خپله مفکوره په ډېر عالي شکل په شعر کې یا کیسه کې زده کړي، دا هنر دی. او هر شاعر او هر لیکوال یو د ځان سره یو پیغام لري، که دا شعوري که غیر شعوري، خدای خلکو ته یو پیغام رسوي. نو زه فکر کوم چې د لایق سیاست په شیر دومره اغیز بنی کړی ځکه چې موږ کله چې د لایق نوم اورو د دې سیاست نه مخکې د دې هنر زموږ مخ ته ودرېږي، د دې شعر زموږ مخ ته ودرېږي، د دې کیسې داستانونه ناول دا شعر زموږ مخ ته ودرېږي او په هغه کې د خوار ولس او د مظلوم ولس نه خبرې کوي، د پرګنو نه خبرې کوي، د لري د کلو باندو د مظلومانو ژوند تصویروي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده چې لایق په سیاسي هغه کې سیاسی میدان کې یعنی عملاً یو لوبغاړی وو او د دې خامخا د دو تاثیرات د ده په شعر کې شته، خو دغه تاثیرات او یا دغه ایډیا او مفکوره چې ده په خپل شعر کې پاللې ده یا په خپل هنر کې
استاد کو روسی پختنه دا وکړو چې لایق صاحب د ژوند مختلف پړاوونه تیر کړی دي سیاست کې هم دغه شان، کله چې دی یا د دوی هغه سیاسي ډله ټپله دوی په واک کې وو او لایق صاحب په ځانګړي ډول په واک کې وو یا په هغه وخت کې دوی سیاسي قدرت لاره، د هغه وخت تخلیق هغه وخت چې دوی بې واک شول او هغه وخت د 2000 لومړی کال نو وروسته یو ځانګړی او بیل جلا پیر رامنځته کیږي، دغه تخلیق آیا توپیر په کې لیدل کیږي کنه؟
خبر ده چې هر شاعر په خپل شعر کې او هر لیکوال په خپل لیکوالۍ کې دغه تغیرات لري، د وخت او د حالاتو د سیاسي او تاریخي شرایطو نه په اغېز سره. لایق مخکې له انقلاب نه چې کوم تحول او بدلون راوستل، دې نه مخکې هم د لایق شاعري ډېره لوړه شاعري وه، خصوصاً هغه چې ډېر خپل ارمانونو بیان چونقار ته کوي یا مثلا د یو هغه راتلونکي ټولنه چې دی غواړي د چونغر مخاطب کوي، او دا په دې خاطر چې هغه وخت کې نو سیاسي حالات بل ډول وو، د به شاید په مستقیم ډول نه شو ویلی، خو دی ځان دپاره د ده د سیمې غر چونغر مخاطب کوي او هغې ته د خپل راتلونکي ټولنې ارمان هغې ته ظاهروي. هغه بهترین شاعري ده. دا طبیعي خبره ده چې د ثور د کودتا یا بدلون نه وروسته شاعري یو څه هغه شوه ده، شعاري شوه د یو څه وخت لپاره، یعنې شعر تقریبا شعار بدل شو، نثر هم همدغه شعار و، دوی مجبور و مکلف و چې د ثور د بدلون نه د دفاع په څنګه کې ودرېږي، د هغوی د ګټو ساتنه وکړي، او دا د هر شاعر او د هر لیکوال په لیکنو کې دا شی و. او یا په لنډ وینا کې درته ووایم، دغه ادبیات د اوښتون ادبیات دا تقریبا د ثور د حوادث نه وروسته رسمي بڼه پیدا کوي. نو طبیعي خبره ده چې یو شی چې فرمایش کیږي، یو شی چې رسمي کیږي، کیفیت یې کمیږي او یوازې په پیغام باندې ټینګار کوي. مګر د لایق وروستنی شاعري چې بیا وروسته کله دوی له صحنې نه وځي او د خپلو د ګوند نیمګړتیاو ته ګوري یا اشتباهاتو ته ګوري او دی شاعري کوي، او یا مثلا دا وروستي کلونه چې دی په افغانستان کې ژوند کوي د یو عادي وګړي په توګه او د خلکو سره په تماس کې دی، دغه وخت طبیعي خبره ده چې دی لایق شاعري د خلکو د ژوند او د دردونو شاعري ده، او هر څوک پکې خپل ځان ګوري او خپل دردونه ګوري. یعنی واقعیت دا دی چې د لایق د وروستي کلونو شاعري چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي یا د ثور د حوادثو نه وروسته، دا د ده ډېره عالي شاعري ده زما له نظره، البته زه حکم نه کوم، خو زما له نظره.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو ته راکړ او مرکه را سره کوي. پوښتنه دا کوم چې لایق صاحب سره خو تاسې ډیر لنګدې پاتې شوی، په یو دفتر کې سرکار کو، د لایق صاحب د ټولنیز شخصیت په اړه ستاسو پیژندګلوی څه ده؟
ډیره مننه لایق صاحب. خو تاسو ته معلومات ده چې د افغانستان په سیاست، ادب او ټولنیز ژوند کې تقریبا تر اتیا کالو یا اویا کالو سابقه لري. د افغانستان دغه شاهي وخت نه را پدې خو تر دې اوسنۍ زمانه پورې زما په جنګلوي خود لایق صاحب سره ډیر روسته شوی ده. البته ما د لایق صاحب نوم ډیر د پخوانه اورېدلو، تقریبا د ډیر شو کال نه ما هم نوم اورېدلو، زما په جنګلوي سره د تیرو 15 کال نه و. لایق صاحب په ټولنیز لحاظ باندې یو ډیر متواضع سړی و او تر ډیره کوښښ کاوه چې دوستان وپالي، د دوستانو سره کینی. ټولنیز ژوند دی عموما د افغانستان د شرایطو سره برابر او د افغانستان د خلکو سره او د حتی د پښتني اخلاق او خوینو برابر ژوند و.
دا چې لایق صاحب تاسو سره ډیر لنګدې کار کړی، یو خود لایق صاحب هغه تخلیقي هنر دی چې هغه تخلیق کړی دی، کار پکې کړی، یو دغه تحقیقي برخه ده په اکاډمۍ کې چې دی په دې وروستیو کې له تاسو سره یو ځای کار کوو، د کار هلته څه د تحقیق په برخه کې؟
لایق صاحب خو په علوم اکاډمۍ کې د 13-15 کالو راهیسې دی مشاور وو. د علوم اکاډمۍ په برخه کې بیلابیلو برخو کې مونږ ته مشوره راکوله، تعلیمونه کې مشورې مونږ ته راکړل دي. عموما مونږ په بیلابیلو علمی او فرهنګي برخو کې د لایق صاحب مشوره اخیستله، دغه خبرو ته غوږ نیوه. لایق صاحب په دې 13-15 کالو کې د ترڅنګ چې زمونږ سره د مشاور په صفت کار کاوه، د په علمی څېړنیزو برخو کې هم کار کاوه. د کابل مجلې سره د مستقیما همکار وو. د علوم اکاډمۍ په ټولو علمی څېړنیزو کانفرنسونو، غونډو او سیمینارونو کې د برخه اخیسته، مقالې پکې ایرایه کړې دي. همدارنګ په د علوم اکاډمۍ په نماینده کوي. همدارنګ د وطن په عمومي وضعیت باندې د رسنیو سره او د ملي او بین المللي رسنیو سره د علوم اکاډمۍ په نمایندګۍ باندې همکاري کړې.
شکیب صاحب دا راته وایي چې د لایق صاحب هغه سیاسي شخصیت خو بیل بحث دی، غواړو چلته بس تر ډیره پورې په هغه هنري او ادبي شخصیت وکړو. تا چې څومره لایق صاحب لوسته، څومره چې ورسره ناست شوی، د هغه شاعري دی لوستی، د هغه هنر دی مطالعه کړی، ستاسو برداشت د لایق صاحب له هنر څه دی؟
بلې، لایق صاحب خو زما په نظر باندې په اوس وخت کې د شعر لوړ هنر یې درلود. تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري تر ډیره د شرنګ شاعري وه، تر ډیره د شاعري چې وه هغه چست شاعري وه. ما یو وخت کې زه تللی وم په یو کانفرنس کې خارج یو ملک ته، نو د ایران یو عالم و د ادبیاتو، نو هغه سره زما هلته لیدنه وشوه. بیا زما نه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې زما په نظر باندې، البته دا خبرې د هغه وي چې زما په نظر باندې د فارسي ژبې تر ټولو لوی شاعر سلیمان لایق دی. چې دا خبره هغه وکړه، ما ورته وویل، ما ویل چې سلیمان لایق نه یوازې چې د فارسي ژبې شاعر دی، بلکې دی د پښتو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی. دا خبره چې ما هغه ایرانی ته وکړه، هغه ډېر داسې حیران شو چې څنګه دی د پښتو ژبې لوی شاعر دی. ما ته وویل چې د ده ژبه فارسي ده، فارسي تر ژبې زیاته تر ډېره په پښتو باندې شاعري نه کوي، دا څنګه خبره ده؟ بیا ما ورته وویل، ما ویل چې لایق صاحب نه یوازې چې ژبه پښتو ده، بلکې په پښتو باندې تر ټولو ډېر زیات آثار او ډېره شاعري په پښتو ژبه کړې ده. نو دی حیران شو، یعنی دی په افغانستان کې نه یوازې دی چې د پښتو ژبې لوی شاعر وو، بلکې د دري ژبې هم لوی شاعر وو، د فارسي ژبې هم لوی شاعر وو. او په دې باندې خارجیان هم، د افغانستان نه بیرون خلک هم په دې باندې اعتراف کوي. د دې ترڅنګ لایق صاحب ته په اتیاي مکلونو کې د افریقا د لیکوالو او د شعرا او د لیکوالو جایزه هم ورتله شوې وه. هغه په همدې وجه ورتله شوې وه چې دی د افغانستان تر ټولو برجسته او لوی شاعر دی. لوی شاعر په دې معنی چې د ده شعر د هنریت او د ولولو نه ډک شعر دی، او د ده شعر تر ډیره هغه د شعر کوم موازین چې دي هغه په ځان کې رانغاړي او هغه پوره کوي.
جناب ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د لایق صاحب نشتون زموږ فرهنګي، زموږ د څېړنې هغه چرګۍ ته څومره زیان رسولی دی؟
لایق صاحب خو تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري د یو ځانګړي سبک او د یو ځانګړي ابتدایي شاعري وه. واقعا چې د لایق صاحب نه موجودیت زمنګ دغه برخه ډیره زیاته کمزوري کړې دا مونږه کېدې شي چې پاینده کې د لایق صاحب څه بل یو شاعر باندې ډک نه کړو ځکه د لایق صاحب شاعری کومه او تاسو وګورو خصوصا دغه روسي شاعری چې د کړې دا یعنی ډیر زیات نه یوازې دا چې په ملي سطح مینوال لري بلکې په بین المللي سطح هم مینوال لري نو مونږه د لایق صاحب څه فکر نه کوم چې په کلو نوټه کړی
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل په هانتون د خلیو هنرونو په هانځي د تیاتر پرشته کې زده کړی کړي. لا تیر څو میاشتو راهیسې هنري سفرونه پیل کړي. ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو لاري د انسانيت او امن پیغام رسوي. نو موږ د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړمونی ننګرهار ته تللو او په بیلابیلو علمی او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثيلي پارچې وړاندې کړې. ل جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر پاړه د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي. تاسو اوریدو تر بولم
فنکار کوم ولایتونو ګرځیدلې او د دغه هنري سفر نمو مخه ساده
له هلمند می پیل کړی دي او دا می ډیر لسم ولایت دی هلمند روزګان کندهار زابل غزنی وردګ پکتیکا خوست پکتیا کونړ قندوز کابل لغمان او د وسپنګرار کې
مخه مو ساده
څو دلیل دي چې په مخه کې راځي لومړی غواړم هنر د هنر په شوکاټ کې د هنر د اصول برابر د هنر د اخلاقو برابر د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني دوه مدد مې دادي چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او لکه طریقه یې وکړو درېمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو ښکار وکړو او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسی او په دغه برخه کې خلک متوجه شي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لښته نورین څخه وژغورو او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي او په دغه برخه کې کار وکړو او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریکو
تیرا ورځ چې ماته سي بلغمان کې ولیدلې د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د خکاری پنوم درامه تمثيل کړه چې د اساق ننګیل شیرو او د اغه د شیر تصویرونه تاسو خپل وجود کې تمثيل کړل واقعا مونږ خو ته ډیر خوند واغستو بلکې یو دردون کې حالت تاسو الته خلکو ته وړاندې کوچی وخکاری آشنا درته سلام کوم پام کوه ماشې ته ګوتم وروړه دغه خوند چې مونږ ته دی ساو هنري سفر یا دې تمثيل را انتقال کړي تاسو ته هم کله خوند غستې چې کله مو دغه سي تمثيل وړاندې کړي
ابي صاحب تاسو خپل شاعر یاست شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې ته به خبره ده لیدونکو هم تاثیر پامه غندازې زه هم پام دې نظر ما زمش د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې کو استلاده وي شکل تاسو نمایش وړاندې کوي نو لمړی د نمایش متن وخري هضم کوي د وجود راګ راکته واسطه وي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي هو ما چې کله ښکاری نمایښ وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په وخت کې لسترګو وښ کې و په هیته د تمثيل وښ کې نه وې که څنګه د تمثيل په قانون کې ما باید د تمثيل له اصول سره برابر سترګې لنجې سی وای خو ما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې ما سترګې وچ پاتې سي ته به خبره ته پر ما باندې خپل تاثیر لري او زه کوم شی وړاندې کوم هم هغه ست ډرامې د اصول خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلا حزموم پر خپل ځان عمل کوم پر خپل ځان تاثیرات اچوم او پرسه بیا تمثيلوم
تاسو زما د لومبې پښتني په جواب کې راته ویل شي په ډیر لس ولایتونو باندې ګرځیدلې خو هغه نامي چې تاسو د کوم ولایتونو واغستی د اغوي ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي که زمکني مو کړي وي کله د داسي دولت مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثيل وړاندې کړي هغه ناسوی دا غوی ریاکشن شوی
هوایي سفرونه مې نه کړي په اقتصادي لحاظ باندې په درېمه برخه کې یا درېمه کټګوري کې چې راځي د هغو خلکو په څیر په موټرونو کې سفر کړی دی کله کله مې کوشش بيخي کړی دی چې د موټر په ډکی کې کښېنم یو خو زما د خپل وسو توان برابر ځم او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېمه طبقه چې خلک ورته وایي زما د فارغ انسان ټولې وته طبقه ده د هغو ل درد او د هغو ل مشکل ځان خبر کړم او په دې د یو هنرمند په صفت او په دې پوسم چې څنګه زما د وطن یو بیوازل انسان د موټر په ډکی کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني یو سفر مې وایي سوې دي د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګو چې مطلق لارې بندې وي او زما په کابل کې بل اجرا او چې ما باید هغه ته ضرور ځان رسولي وای دوستانو کور ودان ما د پاره زمينه مسايده کړل او کله چې پر لارو زم نو تر اوسه پر خو د دولت وسلوال مخالفین نه جره سره مخسیوي کړ سره مخسی هم زکم وير ودار نه لرم زکه چاته کار نه کوم زه د ولست من سره ما بیا هم په داسې شکل کې چې سره مخسیوي دي زما احترام کړی دي مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخسول پننداره کې راته ناست د چتومره په تعداد نه خبر خو یو کس چې زه په غیش کې ونیولم او زه تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې ورسته او وشکې په ژر کې په ایتي زه په غیش کې ونیولم د غزنی فولکلور کتاب راته ډالۍ کې او بیا راته ویل چې وکولای سي وای اجرام مشته هم وکي
جاوید عبد کده د جاسوس په اړه باندې لګرنا و چې دا څنګه و ډرامه ده
جاسوس د نامل مخې د اسمن میږي چې دا به د جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي خو دا څه نه ده د جاسوس ډرامه په پیل کې یو ماشوم په دپلار اړه ژغیږي لمړی خدای دا کراکټر چې کله صحنه ته داخليږي یو حالت د منټل یا لیونتوب حالت یو خپل حالت په منټل حالت کې په خوشي کې لګیاي خو کله چې خپل اصلي حالت راګرځي نو بیا یو یو صحنه ورېږي او بل نو سره برابر د دې ځخ ساکي نو په لمړي صحنه کې د کراکټر پلار په دې نام وجلسوي یا لالسوي دي چې ګویا د پلار جاسوس دی خدای پر یاد کې چې زما پلار جاسوس نه دی زما پلار بزګرو په دې سوی تفاهم کې اتلل دي نو دا سي بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف تراجید ته سي او بل اخر یو نبره د مستقبل ته د ماشوم رواني جوړ شي ماشوم نو سورته وایي خو کراکټر ورته وایي چې هرڅه ځخي هرڅه وایي څوک یې ځغ نه اوري ګریوان سری وزر کی زاری کی جاری وش کی تی وی خصوص کی ژغ نه وره او په خیر کی دی پر خپل خدای ژغ کی چې خدای ته خو می ژغ واره
کدا راته وای چې دغه دوه ډرامې چې تاسو وس تشریح کړی دا تاسو یوازې د تخنیکی وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکتو سر تر سوي داسې نور ډرامې هم تاسې کړي دي چې هغه کې دي ډېر کریکټرونه برخه واخلي او ډرامه جوړاندې کوي
داسې ډېر ډرامې تاسو ما پر سوي لاس ډرامه ما ډرامه چې خپل مال کړي خو په ډېر کریکټرو کې ور مکتب ډرامه ده سول ډرامه ده دا ټول زما ډرامې چې ما په ګروپي شکل کار کړي دي مثلا په سنیو وخت تازه ده مچ مړهن تم کړي د مولانا ډرامه ده د مولانا پر ژوند لیکل سوي ډرامه ده چې زیاته برخه په دریجه بده زالته راوی نقش پکښ کې لرم نو اکیډمیک ډرامه ده تقریبا سوال لسمه شي متمرین پر کړی دی او پر ځاکار شکل مخار پکښ کې کړی دی تاسو خبره پر ځای زه ولی ون اکټر ډرامه انتخابم یا په یو لوبغاړي کې ډرامه یا مونولوګ سنجوم یو هدف د دې چیز چې کوم ډرامه لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم بل لوبغاړي زما سر په شکل نه ځي یا د ازما د متن سر په اندازه چې زه غواړم وفاداری نه کی زحمت نه باسي یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم نن سبا رضاکار کار د څوک او جنو کی قرضا کار کار ته جوړ کینو خطر ته نور کی خطر ته ور کینو تهدید ته نور کی تهدید په دې معنی چې ځینې وخت په داسې ځای کې راځي چې مثلا مج اجرات مساعد یو ټول کار مسم کړی خو ته یو څوک ممانعت کوي مې کوه
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي
دا مې اخیستي دا ورار باندې تیر سوي تر دې راځه پر دا سره باندې تیر سوي چې قرشتا او يم دغه نن زما یو ځای پروګرام هم داسې وس او زما یو څه وینې ما او نه ما یو څه کېږم ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولر سوم زه خپل په یارم چې مشکل ستا ستونزه ستا کله چې ستونزه ستانه زما مبارزه په درد خوري که ستونزه نه وي نو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري زه خوانځنی اخلم او زه ځان ته وایم چې بس اوس په نچ څومره اور وي څومره چې ستک وي غمره تیر کیږي غمره پخیږي زه غواړم چې زه پوخ سم زه تیر سم په دې برخه کې او زه د خپل هیوادوالو د خدمت جوګه سم طبيعي خبره ته پر روحیاتو مې منفي تاثیر لري کله کله د ځان سره جګېږم خو ځان ته دا خبره کوم چې تو غره ولرسو وي د ستونزې د حل لپاره نو معلومدار خبره ده ستونزه ستا خو یو ستونزه هم ده
جاوید عبد کدارته وای چې ساسي اونری سفر تر کوم وخت پورې دوام لري؟
تر هغه چې د هیواد څلور دیش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم، ولته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم خلک
تا. ولې غواړي چې جاسوس ډرامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کې او خلکو ته دا پیغام ورسوي؟
هو، ډیره پر ځای پښتنه ده، ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم. نه یو خو د جاسوس په ډرامه کې ما هغه موضوعات راجم کړی دي چې د هیواد او لسکلنه تراژیدی په شکر انغشتل سوی ده، او هغه ما په داسې طریقه راجم کړی دي چې نه د خلکو وخت ضایع کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه. دغه ډرامه پر کلمه کلمه پر حرکت حرکت ما فکر کړی دي چې په هر څه کې پیغام وي. مجموعا د هغه ډرامه ګټه خلکو ته د وشتیا، روشانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي. زما سره کچا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاري بخش کې د ټیم په شکل کار وکړي، بیا به نور څومره وړاندې کوم. زه خو هم ولاړم رضاکار کار ته، که څوک پیدا سي خدای پاره خلک په د ټیم په شکل هم کار کوم. لا تر اوسه پر خو زه د ګڼو ستونزو سره مخ یم. لومړی لوی ستونزه مې دا ده چې زه کله ولایت ولاړ شم، زه په دې پورې اړینم چې د جاسو ډرامې د اپیک د پلی کېدو لپاره څنګه یو تخنیکار وروزم. په هر ولایت کې یو تخنیکار وروزم چې کله زه هغه تخنیکار ته پاتې شي، خو ځکه هغه د هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت ته ځم، په دې کې نو ډېر مشکلات هم راځي. کله کله پر ځای درک تخنیکار ولاړ سي یا ناروغ سي یا ونه غواړي زما سره کار وکړي، نو بیا زه بیا هم زه روان یم. نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعا د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی، د خلکو پر زړه برابر دی، هر سړی خپل ژوند پکې ویني، او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته فکر ورکوي.
او کو سره ته دا موایي چې په کندهار کې چې تاسو بودوباش لري التوسیګي تمثيليونر ټولنی بخامه خوي، تاسو ور سره رابطه لري؟
هو، د کندهار لومړنی د کندهار ننداره په نامه تراغه ورسته کرا قرار دي تشیر وکي. میوند تیاتر ننداره راوتل، سهار پروډکشن راوتی، پلار پروډکشن راوتی، او ور سره پسند کې کندهار فلم ننداره چې ډیر فعالیت کوي. نو د دې ټول سره زما اړیکه ده، او دا خو زما د هنر ساحه ده، او زه باید اړیکه وساتم او د ټول سره پیژنم.
ډیر مننه جاوید عابد، خوشاله اوسی.
ډیر مننه لتا وسخه، تشکر.
عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپل کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړی دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواري لنډه کیسه وی د وګړي دراوروي.
نیمه شپه وا د ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وې. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی را پورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې دراغلی مخلوق داسې جامې پتن وچی د توپ په ګولیوی هم پګرانا لبخو غرزوالې شو او د هر یو په اوګه داسې وسلې باروي انسان څه چې تیګی او پکولې دا وطنی غلنه وو او نه خو هم له نږدې گاوند راغلی شوکمار وو د دوی نه جامې چاته ورتوي او نه یې چیری او نه نور کړوړه یوې هم انسان ته نه ورته څوک داسې لرنګ تور وو تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوخه د کلی خلکو په اول ځل د داسې چیرو او جامو خلک لیدل له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی چا پیریان ګڼل چا دیوان او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي دغه عجیبه مخلوق نه یوازې د ننه او د باندې ټول کلانی ولې وا پاسونو ته هم ختلی وو او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناستو آن د کلافو برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې خو د غراغلو نه آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا تلاس نه وربوړ دا سیریه په غړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي د هغوی مشر چې په لاس او ورمیږي ګڼ ماران رسمبو د کلی په لویه میدانې کې د ترحیدلې کلی اوسیدونکو ته لاس ونیو او په لوړ آواز غټ شو مبیریږي موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو په دې سره کلیوالو کې ساو چلیدا ډاډا او ویرې له سره والو ته د کلی مشر ژر ورغبرګ کړه نو په دې مشبکې به پختنی او به اجازه په کلی کې رانه نوتی هست د نا آشنا مخلوق مشر اوګه پورته ونی وی به لویری او تره په غرور او مستی وویل موږ مو په مور پسې راغلیو په دې سره په ټول کلی او کور کې شور جوړ شو ټول یو بل ته حق پک وکتل او د غنا روا او سپکې غختنی ته ګرد لغوسیشنه او سره وختل د کلی مشر وویل په دې بډای څه کوي دا حکومت پیغله هم نه ده چې کوم ظلمی ته یې نه کاکړی دراغلی مخلوق مشر نری مسکا وکړه د کلیوالو په احساساتو او غصې هیڅ سر ونه غراو هماغه سي سر تمبه یې وویل موږ دومره ساده نه یو موږ د واده پسې نه یو راغلی موږ ته د حقوق لو او زورور کسې ټول معلوم دي چې ستاسې د مور د واده په حواس کې سرونه بایللی او شرمېدلې تختیدلې دي ټولو وړو او زړو زامنو لمسیانو کډوسیانو کودیانو او نورو یو او بلته وکتل بیا ټولو په وسه چې غکړه نو له دې زړې بوډۍ څخه غواړي دغلو مشر په لوړ اواز جواب ورکړ د هغې کمالونه د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یې خپاتې شوه او هرې ولخلې بي واکره ووتل کمالونه دغلو مشر د شور او زوک په مینس کې په بیړه ورغبرګ کړه مګدهغه کمالونه یادو او لسانه سره یبړو د کلال منځه یو تن چې په خپل مونډي ګیره لاس واهه او لته سپوهي پر لپسې ټاکارې وسته په زور وبویل مخته په بدل کې سره کوي دغه په دې له شرم ډک غختنه او مامل ټول واړه او زړه لغوسې سره او شنشول هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړی ته ونیوه او له هرې لور به د کنزلو او غواخونو باران جوړ شو ثبت کوي په مور سودا کوي مور خرڅوي او هغه چې همغه سیریه تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به د خدای نوم هم په لوړ اواز واخیست بي واکه خندا ونیوه او د هیڅ چا د کنزلو او غواخونو ونه ویریدم کدا سیدر باندې مور ګرانوي په داسې درانه خوب بنه بي دیدلې دغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چیراکینی و خوریدل یو تن یې چې د شاته ولاړ وو سر وخزاو او د خبرې دستي تصدیق کړه د اړتیا وای چې په چا خپل مور ګرانوي په داسې درانه خوب نه بيتيږي ایوب بل هم چې حس کشملې وهلې او په اوګدو بریتونو یې لاس تیراو غاړه تازه کړه او په پلو یې وویل مګ نه یوازې بيده وړاند او کڼیو ناپوه هم یو چې پردې مخلوق لڅومره لري ملکونو غرونو سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر ده او مکله هغه نه پیژنو او لدی سره د ټول کلا وګړو ل شرم سترګی لاندې ونیولې او تر ډیره یو بل ته نور ل شرم ورونه کتل.
یو سول یو خزی سوله د افغان خزول نظره
زمان شکریا ده د خزو چار ریاست یو کار کوم کې زمون پجون کې زمون پټول نه کې زمون په افغانستان کې سم بدلون راځي د سول سره یعنی د انسان نه نیول تر حیوان تر یو میږي پورې هم پټول نه کې آرامي راځي خوشحالي راځي د سول سره خدای تعالی انسان ته کوم حقوق ورکړي دي هغه په هیڅ یو نظام کې نه دی ورکړي ځکه اسلام د عدل نظام ده اسلام چې کوم حقوق نارینه او خزو ته ورکړي دي خو زه فکر کوم چې د طالبانو په وخت کې هغه حقوق خزو نارینه نو تر لاسه کړي نو باید هغه حقوق ورکړي چې هغه خدای او رسول انسان ته ورکړي د بشر حقونه چې خدای تعالی یعنی انسان ته یو بشر ته کوم حق ورکړي.